افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لړن خبرونه. د کندهار سپین بولډک چمن لاره چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ تیرې اونۍ له نښتې وروسته بنده شوې او بیرته خلاصه شوه. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان محمود اعظم ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د کندهار د چارواکو او له چمن څخه ورغلي د پاکستاني پلاوي ترمنځ د خبرو په نتیجه کې سر لنن څخه د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ بیرته پرانستل شوې. روسي ځواکونه د اوکراین دوهم لوی ښار خارکیف ته ننوتي او په پلازمینه کیف کې اوسیدونکو نن سهار د یوې لویې چاودنې په ګډون د څو چاودنو خبر ورکړی دی. پر اوکراین د روسیې حمله چې لویدیځ پر موسکو د سختو بندیزونو لګولو ته اړ کړی نن څلورمې ورځې ته غځېدلې ده. د جودو نړیوال فدراسیون نن اعلان وکړ چې د دې فدراسیون لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین افتخاري ریاست او د سفیر دندې ځنډولې دي. دغه فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د حملې په خاطر کړی دی. پوتین چې په جودو کې تور کمربند لري په 2008 کال د دغه نړیوال فدراسیون افتخاري ریاست او د سفیر دندې ورکړل شوی وي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په دې رای واخلي چې د روسیې له لوري د ویټو شوي پرېکړه لیک مسوده عمومي غونډې ته وړاندې کړي. روسیې د جمعې په ورځ دا مسوده چې پر اوکراین د روسي ځواکونو یرغل غانده ویټو کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې تر اوسه پورې 1,000,000 اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګرانډي پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. له پولند څخه د اوکراینیانو د وتلو بهیر ګړندی روان دی. ازادي راډیو او ری دغه راز وړاندې په خبرونه کې به واوري چې یو شمیر امریکایي چارواکي وایي د افغانستان په اړه د خزانې وزارت صادر شوی جواز به اجازه ورکړي چې له دې هېواد سره مالي معاملات د طالبانو لخوا د کابل له نیولو مخکې حالت ته وګرځي. په هلمند کې سر لوتو څاګانو نن د یو بل افغان ماشوم ژوند واخیست. په اروزګان کې روغتیایي چارواکي په ماشومانو کې د شر د ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښمن دي.
دوه علته کېدلی شي. یو دا دی چې سږ کال د شیرې د واکسین عمومي کمپاین د روزګان ولایت کې متاسفانه سرته نه دی رسېدلی.
د خوست اوسیدونکي د متون مینې سړک په خوا کې د دوهم سړک جوړېدو ته چې کار نن پیل شو خوښ دي.
چې سړک تنګ و موټر به ډېر اکسیډنټ کېده.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د استاسو ورکوښو ځانو د لټي پروګرام هم هېروي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
امریکایي چارواکي وایي د خزانه وزارت لخوا د افغانستان په اړه د هیواد صادر شوی جواز اجازه ورکوي چې افغانستان له افغانستان سره مالي معاملات د 2021 کال د اګست 15 مینیټې وړاندې حالت ته وګرځي. هغه د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. خو د امریکایي چارواکو په وینا پر طالبانو به بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې وي.
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت نوې جواز چې د جمعې پورې صادر شو په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکول شي. اوس پینی ماړې په ویلامه کې ویلي یو شمیر امریکایي چارواکو چې هویت نه د افشا شوه په دې اړه ځنیو خبريالانو ته معلومات ورکړي. د دې توضیحات پر بنسټ له افغانستان سره مالی او سوداګریز معاملات د 2020 کال د اگست د 15 مینیټې وړاندې حالت ته ګرځي، خو پر طالبانو باندې امریکا بندیزونه پر خپل ځای وي. د چارواکو ویلي کنړیواله ټولنه د افغانستان بانک سره اړیکو ته لیواله وي، باید د دې بانک خپلواکي په اثبات ورسیږي او یو دریم ګړی لوری وڅاري. دوی همدا ډول غوښتنه کړې چې د دې بانک تخنیکي کارکوونکي باید بیرته دندو ته وغوښتل شي، هغه چې له افغانستان اوس د باندې دي. د دې امریکایي چارواکو د توضیحاتو پر بنسټ د افغانستان په ملکي ادارو محدودیتونه هم له منځه وړل شوي او له دې ادارو سره هر ډول راکړه ورکړه کیدای شي، خو په داسې ډول چې نه باید ترې طالبان او حقاني شبکه ګټه واخلي. امریکایي چارواکو ویلي د خزانه وزارت او د بایدن حکومت په تر هغه پر طالب مشرانو او حقاني شبکې خپل بندیزونه روان وساتي چې دوی خپل ځپونکو کړونو لاس په سر شوي نه وي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو او خزانی وزارتونو وویل دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ د دې وروسته مالی ادارې، نه دولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړای شي. د طالبانو حکومت د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې د دې جواز له صادرېدو په هرکلي سره د ټولو بندیزونو د پای غوښتنه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کندهار سپین بولدک چمن لار چې له څو ورځو راهیسې بنده وه بیرته خلاصه شوه. په کندهار کې د طالبانو د ولي ویان محمود اعظم ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د کندهار د چارواکو او له چمن څخه ورغلي د پاکستاني پلاوي ترمنځ د خبرو په نتیجه کې سر له نن څخه د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ بیرته پرانستل شوې.
پیلن دا قدر فیصله دوی وکړله چې د هیوادوالو د وسایي په خاطر باندې به پیلن دروازه خلاصي، هم د مسافرو لاربیانو دپاره، هم د کټو موټران دپاره به دروازه خلاصې. او دا اصلي مشکل د حل دپاره بیا هم کوشش روان دی. مجلس پر هغه باندې بیا مالیده کیږي، لوړپوړي چارواکي به په دې کې برخه اخلي او بیا به دا مشکل حل یي. انشاءالله د وخت لپاره به دا ستونزه بیا نه رامنځته کیږي.
د پاکستان د سرحدي ملیشو ویان هم فرانس پرس خبري اژانس ته تایید کړی چې دغه لاره د ټولو خلکو او ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوې. دغه لار د تیرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وسلوالې نښتې وروسته چې لږ تر لږه درې تنه پکې ووژل شول تړل شوې وه. په هلمند کې سرلوڅو څاګانو د یو بل افغان ماشوم ژوند واخیست. دا پیښه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ په فرهاد سیمه کې رامنځته شوې. چارواکو ویلي یو درې کلن ماشوم نن سهار یوې ژورې څا ته لوېدلی و چې د سیمې اوسیدونکو او ژغورونکو یې تر دا مخکې پورې هڅه کوله چې مړی یې له څا راوباسي.
په افغانستان کې سرلوڅو څاګانو د یو بل افغان ماشوم ژوند هم واخیستلی. دا ژغونه د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د سیمه ییزو طالبانو او ملکی خلکو دي چې له یوې ژورې څا څخه د یو افغان ماشوم د جسد پر ایستلو بوخت دي. تازه نن د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یو بل ماشوم جوړی ساتل ویدل دي او د ماشوم ژوند یې اخیستې دي. او د غلطه سیمه ایز ځای طالبان او ملکی خلګي اوس د څاڅخه د جسد په راکښلو بوخت دي. د هلمند اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستيال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته ویل چې یاد ماشوم درې کلن دي او نن سهار شاوخوا لس بجې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد په دښته کې شاوخوا 150 متره سرلوڅي ساته لویدلې دي چې وروسته خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دي.
په خوښنۍ سره مخبر ترلاسه کړ چې نن یک شنبه تقریبا 10 بجې د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د پرهاد په دشت کې یو درې کلن ماشوم د برمې چات لویدلی و چې تر پیښې لږ وروسته ځایي مسؤلینو ځانونه د پیښې ځای ته ورسول او د ماشوم د خلاصون او نجات لپاره د امکان تر حده کوشش وکړ، خو وروستي راپورونه وایي چې متاسفانه ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په حق رسیدلی دی. د څا څخه د ماشوم د رایستلو هڅې روانې دي.
دا په داسیال کې د چڅورو ځوړاندې په زابل کې هم یو ماشوم جوړی ساتل ودلی وو چې تر ډیرو هڅو وروسته ژوند له لاسه ورکړ. او د غراز یو کال وړاندې په همدې لمن کې یو بل ماشوم هم ساتل ودلی وو او خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. او د غراز بیا شاوخوا 2.5 کال وړاندې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم یو ماشوم ساتل ودلی وو چې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د زابل تر پیښې وروسته په ټول هیواد کې خلکو ته خبر ورکړ چې د سرلوڅو څاګانو سرونه پټ کړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم پر همدې موضوع یو ځل بیا خلکو لیکنې خپرې کړي او د څاګانو تصویرونه یې خپاره کړي او سرونه یې ورته پټ کړي دي. او له خلکو یې غوښتنه کړې ده که غواړي ماشومان مو خوندي سي نو د څاګانو سرونه مو پټ کړي.
لسمه تازه راپورونه وایي چې دغه ماشوم چې څاتل ویدلې یو د سیمې د اوسیدونکو او د ژغورونکو ډلو په هڅه مړې لسه راایستل شوې ده. د هلمند په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ازادي راډیو ته ویلو چې دغه ماشوم شاوخوا 150 متر سرلوت انساته لویدلی وو. د خوست ښار د متون مینې سړک په خوا کې د دوهم سړک د جوړېدو کار پیل شو. خوست ښار چې شاوخوا 15 کاله مخکې په اوسني ځای کې آباد شوی سړکونه یې واړه دي او د سهار لخوا ښار ته داخلیدونکي موټر د ګڼې ګوڼې له امله په ساعتونو بند وي. د خوست اوسیدونکي هم د دغه سړک پراخوالي ته خوښ دي خو غوښتنه کوي چې ښار ته نور غځېدلي سړکونه دې هم دوه لاینه شي.
د خوست ښار په شمال لوري کې متون مینې ته د غځېدلي سړک په خوا کې د دویم سړک د جوړېدو کار پیل شو. ځایي خلک وایي د سهار لخوا په دې سړک د ګاډو ډېره ګڼه ګوڼه وي او د همدې ګڼه ګوڼې د لاسه خلک پر وخت خپل ټاکلي ځای ته نشي رسېدلی. په یاد سړک د متون له خلکو سربېره خوست ښار ته د موساخېلو او قلندر ولسوالیو د خلکو موټر هم تګ او راتګ کوي. خوست ښاروال قاري بسم الله متون مینې ته د دویم سړک د جوړېدو د کار په پیل ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل یا سړک به 40 متره پلان جوړ شي چې له دوه طرفه سړک سربیره به منځ کې ګلدان ولري.
دا د متون مینې سړک ده، تقریبا 4 کیلومتره اوږدوالی لري. نو دا انشاءالله په کم وخت کې به سر ته ورسیږي. دې په خاطر چې خلکو غوښتنه ډېره وه د خپل د شرولۍ په وسیع تو انشاءالله خامه مسیر تېروو تر څو چې موږ بدجه منظرېږي چې بیا شرکت ته په قرارداد وکړو قیرېږي.
د سړکونو فریکاسان هم د خوست ښار د ټولو عبوري سړکونو دولاینه کول د اوس وخت مهمه اړتیا بولي. د ښاروالۍ تخنیکي سلاکار انجینر عبدالبصیر محمد زی وایي
ښاروالۍ کوشش کوي چې د خپل انکشافي بودیجې ډیره برخه سړکونو ته ځانګړې کړي. نو د 1400 یو کول چې نوای شروع کیږي او د ښاروالۍ بودیجې منزوريږي، بودیجې د منزوریدو سره به خوست ټول داخلي سړکونه او هغه سرکونه چې خوست ښار نه بیرون ته وتلې دي دغه اکثریت بود ولنه کی.
ځای خلک هم د متون مینې او ورغه کلی سړک د دولانه کېدو د کارونو پیل ته خوښ دي. د متون قوم د مندخیلو کلی اوسیدونکی حاجی قدرت وایي
په دې کې به روزانه هفتانه میاشتنه زموږ یو ماشوم یو سپینګیره یو ستر سړی د دې وجه قرباني کېده چې سړک تنګ وو، موټر به ډېر اکسیډنټ کېده.
د باک ولسوالۍ اوسیدونکی نیازمیر وایي د داود خان له وخت څخه د دې سړک دولاینه کېدل په پام کې وو خو د امکاناتو او شرایطو د نشتون له کبله کار تر اوسه پاتې وو.
دا سړک به مخکې نه موږ رپتمات کولو ډېر زیاته ګڼه ګوڼه پوه. الحمدلله چې نن دغه سړک ته عملي هغه جنبه ورغوسته کېږي کوم چې د داود خان په وخت کې جوړه وه او نن د سړک ډبل کېږي. د پورته د مساخېلو او د متون د خلکو مشکل په حل کېږي. ډېر تنګ د ډېری ترافیکي پیښې موږ لیدلې دي، دغه تنګولي په اساس موږ لیدلې ځکه یو لوز ده.
خوست ولی مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې وویل د ښار ټول سړکونه پلونه او خاملار چې په تګ او راتګ کې خلکو ته ستونزې جوړې کړي په اساسي ډول جوړې او رغول شي. خوست ښار چې په اوسني موقعیت کې له خوا او شش پیتو کلونو راپودې خوا بد شوی د خلکو او موټرو اوسنۍ ګڼې ګوڼې ته په کتو د دې وخت له اړتیاو وړوکی دی او ترې خلکو د پراخولو او لویولو غوښتنې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روسي ځواکونه د اوکراین دوهم لوی ښار خارکیف ته ننوتی او په پلازمینه کیف کې اوسیدونکو نن سهار دی ویلې لوی چاودنې په ګډون د څو چاودنو خبر ورکړی دی. پر اوکراین د روسي حمله چې لویدیځ پر موسکو د سختو بندیزونو لګولو ته اړ کړی نن څلورمې ورځې ته غځېدلې. د خارکیف د سیمه ییزې ادارې مشر اولیسن دوهف ویلي چې اوکراینی ځواکونه په ښار کې له روسي ځواکونو سره جګړه کوي او له ملکیانو یې غوښتي چې له کورونو د نوزي. په عین حال کې تېره شپه د کیف په جنوب ختیځه برخه کې یوې لویې چاودنې آسمان رڼا کړی و چې رسنیو هغه د تیلو په یوه پوځي ډیپو کې چاودنه بللې ده. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دفتر ویلي چې روسي ځواکونه په ښار کې د ګازو یو پایپ لاین الوزولی. دغه راز امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه باسي.
د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وایي له سویفت یا د پیسو د لیږد له نړیوال سیستم نه د روسیې د یو شمیر بانکونو ایستل پر روسیې د لګول شویو بندیزونو تر ټولو سخت ګزار دی. پر روسیې د بندیزونو دا موافقه د امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او کاناډا لخوا شوې ده. سویفت د پیسو د لیک ترڅنګ د پیغام رسولو یو نړیوال سیستم هم دی چې د نړۍ په کچه زرګونه مالی موسسې له یو بل سره وصلوي. د دغه سیستم مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی چې یو لزر مالی بنسټونه او 200 هیوادونه او سیمې سره نښلوي او بانکونو ته د پیسو د انتقال معلومات ورکوي. پر روسیې دا بندیزونه تیر ورځ اعلان شول او په دې اقدام کې ښکېلو هیوادونو ویلي چې دا کار به د روسیې د مالی دفاع سیستم کمزوري او روسی روبل به آزاد سقوط خواته بوزي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورسلا وندرلین ویلي دا بندیزونه به نړیوال مالی سیستم ته د روسی بانکونو لاسرسی محدود کړي او دوی به دا وړتیا ونه لري چې په نړیواله کچه فعالیت وکړي. نوموړی که څه هم ونه ویل چې د روسیې کوم بانکونه به دغو بندیزونو کې شاملېږي، خو زیات یې کړه چې دوی به دیلس کې ډېر بانکونه شامل کړي. د بندیزونو له دې اقدامه به د روسیې یو شمیر بانکونه ځکه مستثنا وي چې نړۍ وکولی شي روسیې ته د ګازو او تیلو پیسې ولېږدوي. د یادولو وړ ده چې روسیا اروپا ته د انرژي تر ټولو ستر صادرونکي هیواد دی. امریکایي چارواکو ویلي دا بندیزونه به د روسیې مرکزي بانک پر لویدیځو هیوادونو د 630 میلیارد ډالرو په ارزښت د سرو زرو او بهرنیو اثارو له خرڅلاو هم منع کړي. دا هغه اقدام دی چې د اعلامیې له مخې کم وخت کې به یې اغیز محسوس وي او د روسیې روبل ارزښت به هم یو دم په ځمکه وولي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل څلورمه ورځ ده. د اوکراین د پلازمینې کیف اوسیدونکو ویلي نن سهار وختي هم د غلطه د یوې چاودنې او څو نورو درنو وسلو غږونه اوریدل شوي او د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته نږدې هم سخته جګړه روانه ده.
د جودو نړیوال فدراسیون نن اعلان وکړ چې د دې فدراسیون لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین افتخاري ریاست او د سفیر دندې ځنډولې دي. دغه فدراسیون نن په یو اعلامیه کې وویل چې دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د حملې په خاطر کړی دی. پوتین چې په جودو کې تور کمربند لري، په 2008 کال د دغه نړیوال فدراسیون افتخاري ریاست او د سفیر دندې ورکړل شوې وې. تر دې مخکې د جودو نړیوال فدراسیون تیر اونۍ ویلي چې د روسیې په کازان کې د میل 20 متر 22 پورې د جودو د لوبو سیالي لغوه کړې ده. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په دې رای واخلي چې د روسیې له لوري د ویټو شوي پرېکړې لیک مسوده عمومي غونډې ته وړاندې کړي. روسیې د جمعې په ورځ دا مسوده چې پر اوکراین د روسي ځواکونو یرغل غانده ویټو کړه. د امنیت شورا په 15 دایمي او غیر دایمي غړو کې یوازې روسیې دغه پریکړه لیک مسوده رد کړه، خو چین، هند او متحده عربي اماراتو، سپین او یولسو نور هیوادونو مثبت رای ورکړي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې تر اوسه پورې 1,000,000 اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګراندې پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته انتقال دي. او اوس به هم د افغانستان په اړه سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو څلورم پړاو لیک پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې دغه لیک د روانې اونۍ د چهار شنبه په ورځ په کندهار کې پیلېږي. د فدراسیون په خبره د فوټبال د اتلانو په دغه لیک کې د افغانستان د څلورو زونونو نه 12 لوبډلې چې لدی وړاندې د دې لیک لپاره د لوبو کولو جوازونه ترلاسه کړي دي ګډون کوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې دغه لیک چې د چهار شنبه په ورځ پیلېږي 12 لوبډلې د یو بل پر وړاندې 48 لوبې کوي چې ښایي دوی دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیک درې پړاو لدی وړاندې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ترسره شوی و. افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی له خپل تایلندي سیال سره د لوبې لپاره نن تایلند ته روان شو. د طالبانو د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې محمد زکریا زمانی به د روانې اونۍ د جمعې په ورځ د تایلند په بینکوک ښار کې له خپل سیال سره د لوبې میدان ته ښکته شي. که څه هم د ښاغلي زمانی د لوبې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو له دې وړاندې د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون ویلي و چې ښاغلي زمانی له څو نورو بهرنیو لوبغاړو سره هم لوبې کړي او د استرالیا د کرکټ 15 کسیزه لوبډله له 24 کلونو ځنډ وروسته پاکستان ته رسیدلې. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د استرالیا لوبډله پرون دغه هیواد ته ورسېده. د راپورونو پر بنسټ د استرالیا لوبډله له قرنطین او تمرینونو وروسته خپل لومړی ټیسټ لوبه له پاکستان سره د مارچ په 4مه د راولپنډي په نړیوال لوبغالي کې ترسره کوي. استرالیا له کوربه هیواد پاکستان سره درې ټیسټ، درې ورځنۍ او یو شل ورځې لوبه کوي.
ازادي رادیو اور د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام مهروي خو د روان خبرونه تر دوهمه نیمه پورې به از ما همکار اجمل انل تاسو سره وي
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه ز اجمل ان مو د خبرونه د برخې ته هر کله کوم ولاندې به واورئ چې په وروزګان کې روغتیایي چارواکو په ماشومانو کې د شرې د ناروغۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په نورستان کې وستونزې چارواکي او ځایي خلک دواړه له ستونزې سره مخ کړي او هغه د انټرنیټ کم سرعت دی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. په وروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شرې ناروغۍ زیاته شوې ده. دا وروزګان د مرکزی روغتون ډاکټرانو ازادي رادیو ته ویل دي چې د روغتون ته هر ورځ له شلو څخه تر ډیر شو پوري په شری اخته ماشومان وربړل کیږي. دوی وایي د امرینو ځنې پیخي هم ثبت کړی دي. نور په دې ریپورت کې
په وروزګان ولایت کې روغتیا پالان وایي دغه ولایت په مرکز او لسوالیو کې د ماشومانو د شری ناروغي زیاته شوی ده. چې لامل ماشومانو ته د شری د واکسینونو نه کمپاینونه او د خلکو نه عامه پوهاوی دي او د غراز د میندو له خواڅخه خپل ماشومانو او یا هم اولادونو ته د شیدو نه ورکړه ده او د خپل کورنۍ له لوري ماشومانو ته نه پاملرنه ده. د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې د نورو کلونو په پرتله ساشقال په دغه ولایت کې د شری ناروغي څو برابر زیاته شوې ده.
تقریبا د شلو شاوخوا شل سخترګي شپري د مریضان چې ماشومان راول کیږي په دې کې د شری مریضان چې دوایل ته کېدل سي یو داري چې په ساشقال کې یا د یو کال په جریان کې د شری د واکسین عمومی کمپاین ته ضرورت دی. هغه باید سوی وای او سرته رسیدلی وای ځکه په امسایه ولایتونو کې دا کمپاین سرته ورسېدی. روزګان ولایت کې متاسفانه سرته نه رسیدلی. یو علاج دا دی
شاغلی وطنوال ویل کچری په دغه ولایت کې ژر تر ژره د شری د ناروغي د مخنیوي د واکسین کمپاین تر سره نسی نو وی رستا چې بشری ناورین برامنست سي. نو موړي د روغتیا نړیوال سازمان او خیریه مؤسساتو غوښتنه وکړه چې د شری د ناروغي د واکسین کمپاینونه تر سره کړي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دې د روغتیایي مرکزونو تر دروازو ورولي ترڅو هلته روغتیا پالان واکسین کړي. تازه له بدخشان راپورونه شي چې د غلطه د شری یا سرخه کانو ناروغي لامل په تیرو دوه میاشتو کې یو سل او پنځوس ماشومان مړه شوي دي. شری یو اخیستونکې ناروغي ده او لامل یې ماشومان د عصبي سینه بغل تبي او ځینې نورې ناروغي پیښیږي. دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومانو وارد دي. دا وارد چې شپږ وتا کلري ټول د هغه ماشومانو ډک دي چې د شری په ناروغي اخته دي او د هر یو ماشوم تر څنګ خپل مور هم ناسته ده ځکه هر بستر سوی ماشوم خپل رنگ له لاس اور کړی دی او د شدیدې تبې لامل په جرا یو شمیر غمین دی او پلورونه چې ماشومان یې د شری په ناروغي اخته دي او روغتون ته د درملنې په مخ راوړي دا منی چې د خپل ماشومان روغتیا ته پاملرنه نه وکړي او د شری واکسین نه اور کړي. دی وای په سیمه کې ګڼ شمیر نور ماشومان هم د شری په ناروغي اخته دي او دولت او د روغتیا نړیوال سازمان ته پکار دی چې د شری د ناروغي د واکسین کمپاینونه تر کلی ورورسوي.
دا نن یو ورځ شپه تر درې مې شپه ده شری نه ولې دي و نورم په خپل نه مې اجر او د پراتې نه مې کښنه په کلی کې واره واره نو ورورې دا نه غټ ما زوی وره ونیوي دا که څه د ازما کښنه ان کړ دا ونیول والا
دلته مې صاحب د دې څلور دې اسما شمان وسیلې دي څلور دې اسما شمان مې دوه درې کورو را وډی دي ګر ما وسره غلې درګه سره غلې ما دا سره زز بولی ک سره بولی مرخ کوچانی په پویزم نو بس دې یو بل څه دغه نیولې دي وس نو دلته مراولې دي وس دبا ورکړه وای دلته خبره صاحب غځي ته ولا کرغلی مړ په ادرګه کې پراته وي نو مړ په شپه موږ څه دا غواړم چې واکسین مړ کې کوم کوم سره وځو دلته په شپخانه کې پلټنه وځو دلته موږ او څه خدای او په دبا پوګه سیاست ما کوم چې دار مغرور غځي او صاحب دې شو بل ماشومان باندې ساتيره
بل او تب مې سر مې خوږي سر مې خوږي ځابسان سکوس خلم پرایله امید امید اپ
پټ مو کی ابل ابل دا کلی کی مشتنه او غول دا اگر تپ سول بالا دوه دنه ما شام ورو دوه سار ورو دوه غرما ورو بس بخانه د غلی خواران بس راځي چا چر کی ورته خرج چا ورو جان پور تو کی چا سلام ورو خلاص بینست سره کی خدای په کلام کده ما شام چا ولاد لوري بالا مدا د لاس دوه لاس کسر روان کړل دوه واستن نو موږ وای چې دا چې موږ غو مخول شي
ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکو لا هم د بیلابیلو دلیلونو له امله خپل ماشومان ته د شری د واکسین ترڅنګ د خپل ماشومان لپاره د پولیو او ځین نورو ناروغیو ګولۍ او څاڅکي ورکول د هغوی لپاره ښه نه ګڼي.
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي په ګډه لې ویستونز سره مخ دی او هغه په دې ولایت کې د انټرنیټ ورو سرعت دی. تیر میاشت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې په نورستان کې به د غستونزه هوار شي، خو لا هم خلک د مخابراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکو حمید الله د یوې مخابراتي شبکې ستنې سره نږدې په دې هیله ولاړ دی چې د انټرنیټ له لارې خپل اسناد کابل ته ولیږي، خو وایي څو ورځې کېږي چې دلته راځي خو د انټرنیټ د کمزوري سرعت له امله د اسنادو په لیږلو نه بریالی کېږي.
دا څومره ورځې چې زه یو سند لګم مر کابل ته ملګرو ته دوستانو ته زم راځم یو دفتر لګل ورته کړم بل دفتر لګل ورته ما نت نه پیدا کیږي. خپل دلته په نورستان کې افغان بي سیم په نوم باندې یو شبکه ده چې هغه هم نت بيخنه لري، افغان ټلګرام دی هغه هم نت نه لري، پروشن هډه موده ته خراب دي خو بان کار نه کوي. د همدې وجنه د نورستان ځوانان هم چې ډوړ پوسنو ته اپلای وکي یا اسناد جمع کړي چې دلته انټرنیټ ډېر ځای پیدا کار نه کوي بيخي، حتی د شپې تر یو لږ وروسته موږ هم کلمه تجربه شو هم یوسف هن خلاص شوی.
دلته دولتي مسولین هم یاد ستونز سره لاسوګری واندې. په نورستان کې د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وای دوی مکتوبونه، ایمیلونه او نور اسناد د انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي لامل نشي لیګل او همدا وجه ده چې کارونه د خند او ځن سره مخ دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیګل واړو یا هم چاته کم بانک ته د معاشونو پر اړه ایمیل کول واړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دی ته ترڅو د زموږ یو څه ستونزه هوار شي، انټرنیټ نه کنځره تیز شي. نورستان کې مشکلات ډیر دي، موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا خپل کارونه مخې ته وړو. خو
په نورستان کې له تیرو څو کالو ولسونه او حکومتي مسؤلین د تلیفون او انټرنیټ د کمزوري حالت او نشټوالي څخه شکایتونه کوي او تلې له مرکزی حکومت غوښتنه کړي چې یا د ستونزه ورته هواره کړي، خو لا هم مشکل په خپل ځای پاتې دی. په نورستان کې بیا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نوي لمریز کال کې به په یاد ولایت کې د انټرنیټ او د تلیفون اوسنۍ ستونزه حل کړي. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي رادیو ته وویل
د لسم پلان لمخې په ټول ولسوالیو کې حسب ضرورت نوي سایټونه منظور او په 1401 کال کې بعد جوړولو چارې پیل شي. کوم مشکلات چې د نت په برخه کې لرو هغه د نورستان عدم لینک د پایګانو دی د مرکز سره. که زموږ فایبر کیبل وصل شي چې 6 کیلومتره باندې مخکې هم کار شوی دی، دا مشکل ان شاء الله د نت حل کېدلی شي. او د افغان بي سیم سره په تفاهم بل پروژه هم لرو چې د نورګرام تیتین او بیا د کوردر او د کوردر د لارې مرکز سره وصل شي ان شاء الله هم غږیزه او هم به د انټرنیټ په برخه کې کافی اندازه مشکلات حل شي.
په نورستان کې ولس او حکومتي مسولین د انټرنیټ د سرعت لکموالی او نشټوالي لامل په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په پلازمینه کابل او په نور ولایتونو کې هم یا د ستونزه شتون لري چې تل خلکو د هواري غوښتنه کړي، خو چارواکي په دې کار تر اوسه نه دي بریالي شوي.
یا هم ستاسو زیات پیغامونه راغلي دي، څو به په دې خبرونه کې واورو.
سلامونه ترامات یو مانی عبد الله اند لغمان ولایت ایمان طالبان ورونو زاد درخواست د لوی مشرانو وزیران صاحبان او ریدي وزران لغمان ولایت کې د استناف محکمې ری قاضي چې کومه ده د ریجه کې د خلکو حق مزه کې ناقا کړل په بشي چې چا ډیره ورکړل بس خلکو اتیا کلن سل کلن آبادیان ونی او غنګلات په کې ولاږي د سر شا سر په یو څه ورکیا بل ته ډیر عدالت شروع کړی به لپاره ده
رامونه
اسلامی امارت کوم کار وو اسلامی امارت کوم سره یو سړي کوم حکومت تاسو دی مستیر حکومت کولای شي دا حکومت کولای شي
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره ملتیا کوي
هم دې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي اونیز پروګرام مهیروي په افغانستان کې مزدیګر څلور نیمه بجې شوې یو ځل بیا پام وکړئ